تماشا لډیو خبرونه ته غوږی په دې وروسته خبري غړې کې زه نجیب عامر ستاسو هر کله کوم په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي تر شپږو بجو په دې خبري غړې کې موږ بیلا بیل ریپورتونه درته برابر کړی دي د خپل همکارانو په مرسته د دې اوریدو لپاره د مشال لډیو تر څنګ اوسئ په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې زما همکار عبدالحی کاکړ تاسو وړاندې کوي
د بلوچستان حکومت ویلي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای صدر عثمان کاکړ په طبي مرګ مړ شوی دی. د کورمی په پاړه چنار کې نامعلوم وسلوالو یو قبایلي مشر په ډزو وژل دی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې شخړو کې شکیلو غاړو لخوا د ماشومانو په لوی شمېر کې پروژلو یا مازورو کې دوه هم اندېښمن دی. وسم تفصیل د بلوچستان حکومت ویلي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای صدر عثمان کاکړ په طبي مرګ مړ شوی دی. دا خبره د صوبې د داخله چارو وزیر زیا لانګاو نن په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. نو مړي زیاته کړه چې د عثمان کاکړ پر مرګ ټول پاکستان خفه دی ځکه چې هغه د ټولو مظلومانو لپاره ژغ پورته کولی. زیا لانګاو د خبري غونډه له هغه یو ورځ وروسته کړي چې د عثمان کاکړ زوی خوشحال خان پروند په کراچۍ کې مشالې ټول چې پلار یې په طبي مرګ نه دی مړ شوی.
زمور ڈاکٹران تا کړي دا بالکل دا خبره کی وای دا خبره بالکل غلطه ده. سلال ال ویتلی دی او په ویتنګ باندې دا شی زای تفاکن دا شی چوٹ نه راځي چې کوم دا شی کم لیفت سایډ ستا د دماغ دا ډومیننت ایریا ای او لالا شی بیا چوٹ پړل لګه د سر پر تاج باندې چوٹ پړل دی نو په لالا باندې بالکل وار وتلی او لالا شهید کړ.
عثمان کاکړ د جون پر 18 نیټه په خپل کور کې په زخمی حالت کې مونده سوې چې وروسته روغتون ته وړل شو او ډاکټرانو د سر اپریشن وکړ. لدی پسته هغه د نور علاج لپاره کراچی ته یوړل شو چې هم هلته پرون په اغا خان هسپتال کې سا ورکړه. پرون مازګر د عثمان کاکړ جنازه په کراچی کې وسو او دا وخت یې مړی په یو قافله کې د کوټي په لار دی. د پښتونخوا ملي او پارټي مشران وایي عثمان کاکړ به سبا په خپل پلرنی ټاټوبي مسلم باغ کې خاورو ته سپارل کیږي. د کورمی په پاړه چنار کې نامعلوم وسوالو یو قبایلی مشر په ډزو وژل دی. د پولیسو ځای مشر نجوالی وای چې د جون پر 22مه یعنی نن سهار وختي د بشرو قبیلې مشر ملک شریف زمان له غلام جان پول سره نږدې د مصرانو په مارکیټ کې وژل شو. هغه زیاته کړه تر وژل کېدو لمخه ملک شریف په یو دکان کې ناست او چې کله هغه له هغه ځای وتلی او په موټر کې کښېنستی چې دا مهال ورباندې د شاله خوا نامعلوم وسوالو ډزې وکړې. د پوینا برید کوونکي په تېښته کې بریالی شوي چې پولیس یې د نیولو هڅې پیل کړي. د ملک شریف د کورنۍ یو غړي عبدالخالق مشالډي ټول دوی له هیچا سره شخصي دښمني نه لري او ملک شریف ځکه وجه سوي چې د پوینا هغه د قبیلی مشري په ډېره شتوګه کوله. دا په تیرو دوه میاشتو کې د بشرو کام دوه مشر دی چې ورباندې حمله کېږي. تیره میاشت د بشرو کام یو بل مشر ملک اکبر خان نامعلوم وسوالو په حمله کې زخمی کړی. د دواړو پیښې زموږ چانه ده بنلې. د بونو جالخونو پرلتن په دروښتمه ورځ هم دوام لري او پرلتوالو له هم مړی نه دی شخ کړی. د پرلتي منتظم ندی ماسکرنن مشالېډي ټول چې بهګا د شپې تر ناوخته حکومتي چارواکي د جانخیلو له مشرانو سره په مذاکراتو بوختول خو هیڅ نتیجه ورنه کړه. ندی ماسکر وایي پرلتوال په سیمه کې د امن باور کول په غوښتنه کلک ولاړ دي او د حکومت لخوا ورته په دې لړ کې پوخ ډاډ له هم ندی ورکړل شوی. نوموړي زیاتوي امکان شته چې پرلتوال سبا د اسلام آباد پر لور روان شي. د جانخیلو ولس د مې پر 1 د ځای مشر ملک نصیب خان تروژنی یو ورځ وروسته د هدفي وژنو خلاف احتجاجي پرلت پر کړی او د ملک نصیب خان مړی په احتجاج کې شوی. دوی وایي حکومت دی په دې مارچ کې د څلور ځوانانو تروژنو وروسته ورسره د سیمې د امنیت په اړه کړی تړون عملي کړی. انتظامیه وایي د ملک نصیب خان د وژنې پلټنې کوي او د ککړو کسانو گرفتاروي هڅې ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغان شخړه کې د شکیلو غاړو لخوا د ماشومانو په لوی شمېر کې پروژلو او یا مازورو کولو لا هم اندېښمن دي. پروسه شکال په شخړه کې لږ تر لږه 1419 ماشومان وژل شوي او یا مازوره سوي ول. سازمان ماشومان او وسلواله شخړه تر عنوان لاندې د جون پر 22مه خپل کلنی رپورټ وړاندې کړ. په دې کې راغلی چې ملګرو ملتونو په 2000 کال کې د 1500 افغان ماشومانو د وژنې او د 1395 د مازورو کېدو تصدیق کړی دی. سازمان زیاتوي په دې کې 1090 طالبانو یا نورو ډلو او 922 حکومت یا حکومتي ځواکونو وژلي یا مازور کړي. رپورت پر مخ لکه چې په شخړه کې شکیلو غاړو 1600 ماشومان د جګړو لپاره برتې کړي چې پکې ډېر یعنی 1290 طالبانو ګمارلې دي. خبرونه پای.
عبد عبدالحی کاکړو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو په روانه خبرونه کې زمونږ ځینې مهم رپورټونه دادي. د عثمان کاکړ جسد نن له کراچۍ کوټې ته لېږدول کېږي. موږ د نوموړي ژوند ته په یو رپورټ کې کتنه کړې ده.
اور بیا دا و چې ډېر مستقیم یو سټینډ پاتې شوی دی پر پښتون سیاست باندې، پر افغان سیاست باندې. د زرې برابر بدلون هم د په سټینډ کې نه راغلی.
د بلوچستان د اسمبلۍ مخالف غړو په خپل پولیسو ته ځانونه حواله کړي.
دوی اف آی آر خو وکړله، لیکن گرفتاری څه بیره دي نو موږ د دې کار آسان کړل. لازم موږ خپل رواني او گرفتاری ورکو او د سرکار ته ښکارا کوو. استاد د تانوس په خوا بیریدلی او نو اوس بیریږو.
په سوات کې ګوجرو لاریون او مظاهره کړي. هغوی وایي حکومت یې دفتر وران کړی دی، بېرته دې جوړ کړي. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو زده کوونکي ګیله من دي چې حکومت په نوي بجټ کې کمې پیسې ورته بیلې کړي.
اوس دا چې کوم پاڼې ورته ایښی دی چې دا بجټ کم دی، کم دی، د نش برابر دی. او دویم دا دی چې دوی دا کوم بجټ چی دی نو بیا هم بیا په دغه په قبایلي طالب علمانو باندې نه خرچ کېږي.
په دې سربیره نور رپورټونه هم لرو چې یو پکې له دوبۍ خوسته د نړیوالو پروازونو د پایل پاړه دی. نو که وکول شي را سره پاتې شي او دا خبري غړي را سره واوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې صدر او پخوانی سینیټر عثمان کاکړ چې پرونی د کراچۍ په وروختون کې سا ورکړه، جسد نن له کراچۍ کوټې ته په داسې حال کې په لاره دی چې دغه د ګوند سلګونه کسانې بدرګه کوي. دغه مړې به د چهارشنبې په ورځ دغه په پلرني ټاټوبي کلی سیف الله کې خاورو ته سپارل کېږي. عثمان کاکړ د جون په 18 په خپل کور کې د راپریوتو پیښه کې بې هوشه شوی و چې بیا کوما ته لاړ او راونه ګرځېد. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي عثمان خان کاکړ په قدرتي مرګ نه دی مړ شوی، بلکې پر هغه برید شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پوسټ مارټم رپورټ نتیجه لا نه ده په ډاګه شوې. خو بل پلو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګونن په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د عثمان کاکړ مړینه طبیعي ده، خو ځینې عناصر دې ته بل رنګ ورکول غواړي. زموږ د همکار بوریوال کاکړ په راپور کې د عثمان کاکړ د کورنۍ ګوند د بلوچستان د حکومت او د عثمان کاکړ د معالج ډاکټر نظر راخیستل شوی دی.
پښتونخوا ملي او میګوند وای دا خبره به بنیاد ده چې د دوی مخکښ او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ یوازې په قدرتۍ مرسوي دي. د دوی په وینا پر عثمان خان کاکړ د کوټي په شاباس ټاون کې په خپل کور کې برید شوی دی. د پښتونخوا ملي او میګوند ویاند او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا د جون پر 28 مشال رادیو ته وویل
دوی مرته په اطلاع په دغه 2 بجې سلا پرېشن فارغ شو. پارٹی چیئرمن ته او خپل ماتا ډاکټر نکیب رسمی هغه راک اطلاع راک سدا یو ډیر خطرناک هغه وسو دا واقع ده. او دا تاسو خپل هغه کې دا ساده دا پرزیدلو شی نه دی. دا هغه وایي داسې یو خاص آله باندې دی والی سوی دی چې د ده دا سر د ده پرې نظام چې دی دا ټول سې دی هغه درهم برهم سوی دی.
رضا محمد رضا زیاته کړه چې دا خبره ورته د کوټي ترڅنګ د کراچۍ او نړیوالو ډاکټرانو هم تایید کړې ده چې پر عثمان خان کاکړ برید شوی دی.
بیا نو دا خان والا اوس دا وکتل بیا داسې علمي ماهرینو ته مولتا سټي سکین او دا شان کنوی کړه. داسې هغه پښتانه ډاکټران دي څوک په امریکا کې دي، څوک په یورپ کې دي. دوی دا شان وغوښتل. دا موږ دوی ته واستول چې مشهور ډاکټران یو د سواد ډاکټر دی ډاکټر ریاض غنی چې هغه خان سره خپل رابطې وکړي. از موږ شانې به دغه خان کم وغوښتل موږ ورکړه کوټې والا ورکړو نو هغه خپل دا الفاظ دي چې دا ډېر کاري ضرب دی.
رضا محمد رضا وویل چې پښتونخوا ملي او میګوند د ډاکټرانو له رپورټونو پرته هم پلټنې کړې دي چې د ده په وینا دا یو برید ثابت شوی دی. د عثمان خان کاکړ د ټپې کېدو په پیښه خبر ډاکټر سمت پانیزي د جون پر 28 مشال رادیو ته وویل د طبي موندنو لپاره دا امکان لري چې پر هغه برید شوی وي.
زما په خیال د دې کم د دماغ ته چوټ لګېدلی دی. دا چوټ ډېر شدید دی نو دوی شدید چوټ او بیٹک کی غالی باندې سړی را پرېوزي. دوی شدید چوټ مطلب د انسان عقل نه مني. کم وزن والا سړی او بیا د دوی په بیٹک کی په کمبله باندې گزارم سي دوی چوټ ممکنه به وي، لیکن د دې سره دا خدشم تړلی دی چې دا کېدای شي دا ترانه یې خپل لوېدلی. نو دا خبره خارج از امکان نه ده د
عثمان خان کاکړ مشر زوی خوشحال خان کاکړ هم د جون پر یوشتمه په کراچی کې د وینا پر مهال وویل چې د ده پلار په قدرتي مرګ نه دی مړ، بلکې د ده په وینا د هغه پر سر پر داسې ځای برید سوی دی چې په غورځېدو کې یې لګېدل امکان نه لري. د پښتونخوا ملي او میګوند او ډاکټرانو دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د عثمان خان کاکړ د مړي د پوسټ مارټم رپورټ لا هم مخې ته نه دی راغلی. د یاد ګوند مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی غړي کهار ودان د جون پر یوویشتمه مشال راډیو ته وویل چې دوی د کراچۍ په جنا روغتون کې پوسټ مارټم کړی دی او نتیجې به یې شاوخوا لس ورځې وروسته ترلاسه کوي. د یاد ګوند د بلوچستان اسمبلی غړي نصر الله زیری د جون پر دوویشتمه د کوټې د روغتون طبي رپورټونه له مشال رادیو سره شریک کړل. د ویل چې کله له کراچۍ د پوسټ مارټم رپورټ ترلاسه کړي نو به د هغه پر اساس د مقدمې درجولو لارې چارې سنجوي.
دا میډیکل رپورٹ ته قتل کېدل نه چې اوس میډیکل رپورٹ ګرد راځي د کراچی غا او د کوټی غا دا ګره ډاکټران میډیکل بورډ کښېنی نو موږ به بیا دغه مطابق لارې چارې ته.
خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیالانګو د جون پر دوویشتمه په کوټه کې د یو خبري غونډې پر مهال وویل چې د عثمان خان کاکړ مرګ طبي وو او بل رنګ ورکول د ده په وینا سم کار نه دی.
له پرونه راهیسی موږ ګورو چې ملک دښمن عناصر هڅه کوي چې په دې کې غلط فهمي پیدا کړي او دغه پاړه پروپیګنډا روانه ده، نو ځکه د حقایقو راوړل ضروري و. د هغه کورنۍ او نږدې ملګرو ته معلومه ده چې د بلوچستان حکومت له لومړۍ ورځې له دوی سره په تماس کې و چې موږ د هر قسم علاج په کولو کې مرستې ته تیار یو.
هر قسم کې هم علاج معالجه کې لیے تیار ہیں.
په همدې خبري غونډه کې ډاکټر نقیب اڅکزی هم موجود و چا چې د عثمان خان کاکړ د سر عملیات کړی و. نوموړي د عثمان خان کاکړ د حالت په اړه وویل،
کانشس لیول جو ہے، ہوش کا جو لیول ہے وہ ہمارا پیمانہ ہوتا ہے 3 سے 15 تک.
د هوش د حد لپاره زمونږ یو پیمانه ده چې له 3 تر 15 ده. د 3 مطلب د تقریبا مړ او په 15 کې مونږ ټول، نو د دې درجه وا 4 یعنی تر مرګ یو پورته وا، خو هغه سا اخیستله او په سی ټی سکین کې دماغ ډیر پړسیدلی او چې مونږ د هغه ویښتان وخریل نو د سر په کیڼ اړخ یې پړسو، نو هغه بالکل سرګند ضرب و. لومړی دا مفروضه وه چې شاید هغه ته هیمریج شوی وي او هغه غورځېدلی وي، خو په سی ټی سکین کې د هغه هیڅ ثبوت نه و. هغه ډیر سرګند گزار خوړلی و او هغه له سهم کېدای شي.
د بلوچستان د پښتون میشتي سیمې مسلم باغ اوسیدونکی 60 کلن عثمان خان کاکړ د خپلې سیاسي مبارزې او په ځانګړې توګه له 2015 کال تر 2020 کال د سنیټري پر مهال په ډیرو څرګندو او سختو ویناو مشهور و. نوموړي د 2020 کال د مارچ پر 10 نیټه د پاکستان سینټ ته په خپل وروستۍ وینا کې د چاله نامه یادولو پرته په ډاګه کړې وه چې ده ته دړکې ورکول کېږي.
ہمیں یہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے ڈیموکریسی سے جو ہے وڈراؤ جائیں.
دوی پر موږ د دې لپاره فشار اچوي چې تاسو له جمهوریت پر شاشه، له قانوني حقوقو پر شاشه، پر غیر جمهوری قوتونو سترګې پټې کړې، د آئین او پارلمان له سرغړې پر شاشه تضمین شم کولی، بیخي نشم کولی. پر دې که ماته زما بچیو او کورنۍ ته تاوان رسیږي پروا نشته، خو دا خبره دې په ډاګه وي چې د دې ذمهواري به دو استخباراتی ادارو پر غاړه
کوئی پروا نه، مگر اس کی ذمہ دار جو دو اہم انٹیلیجنس ادارے.
د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن غړو د جون پر 28مه د عثمان خان کاکړ د ناڅاپي مړینې په اړه اندېښنه شولې او د هغه په اړه د پارلماني پلټنو غوښتنه کړې ده.
د بوریوال کاکړ رپورٹ مورې د عثمان کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي مشر خو د نوموړي ملګری وای تر دې چوکۍ د رسیدو تر شا دغه د لسیزو مبارزه ده. هغه په پاکستان او افغانستان کې مشتو پښتنو کې ډیر زیات مشهور، دغه پر مړینه په دواړو هیوادونو کې مشرانو، سیاستوالو، فعالانو خفګان ښودلی دی. عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې د عثمان کاکړ سیاسي ژوند ته کتنه کړې ده چې د ویرجنو په غږ پیلېږي.
دا د عثمان کاکړ د هغو خواخوږو او مینوالو ویر دی چې هغه مهال کولی چې کله دای د نور علاج لپاره په ایمبولنس کې ایرپورټ ته وړل کېدی. د نور علاج لپاره هغه د جون په 19 کراچی ته یوړل شو. په دې ورجنو کې یو کس وایي چې خدای دې په خپل شو روغ رمټ راولي. خو دوی ورځې وروسته عثمان کاکړ مړ شو او د دې سړي ارمان پوره نه شو. د محمد عثمان کاکړ همړنه یوازې د یو کس نه بلکې د یو داسې سیاسي مبارز مرګ دی چې د خپل شپېته کلن عمر څخه د پاسه 40 کلونه له کوره د باندې تیر کړی وو. د دې اندازه له هغه یو منظر لګیدای سي چې کله مشر زوی خوشحال خان په چغو چغو وژړل او ویل چلالا تو خو موږ نه لیدلې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی سنیټر رضا محمد رضا چې کله د عثمان کاکړ د زوی دغه ارمان له مشال لیدو سره د مرکې پر مخال بیانولی نو خپل هم جړغونی سو او تر څو ثانیو پوری د خبرو جوګه نه وو.
دا ورونو دا ارمان دی د بچانو د کور جماعت ته د زوی وزړل ولالا ته خو موږ نه لیدلې.
رضا محمد رضا په 1908 کال کې په لومړي ځل عثمان کاکړ د پنجاب په باهولپور ښار کې لیدل وو. د بلوچستان پښتون میشتې سیمې مسلم باغ اوسیدونکو عثمان کاکړ د یوې ډیپلومې لپاره باهولپور ته تللی وو او د یو ځوان په حیثیت د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د غړي په توګه فعالیت کاوه. خو د عثمان کاکړ له یو عادي کارکونه څخه د رهبر د جوړېدو سفر نه یوازې اوږد بلکې له کړاوونو بې خوبیو بې کوریو او ستړو ډکو. داغه د نږدې سیاسي ملګرو په وینا چې عثمان کاکړ داسې یو کل وقتی مبارز و چې د هر ملګري په زړه کې ځای موندلی و. د ګوند مشرانو داغه په صلاحیتونو او نه سړېدونکي مبارزې باندې زیات باور کولی. همدا وجوه چې هغه په 1908 کال کې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن مرکزی مشر وټاکل شو. د د فعالیتونو او صلاحیتونو ته په کتو سره په 1909 کال کې د پښتونخوا ملي پارټي صوبایي جنرال سیکرټري وټاکل شو او وروسته په 2004 کال کې د پارټي صوبایي مشر شو چې هم تر مرګه پورې دغه ذمہواري پر غاړه وه. خو د عثمان کاکړ تر ټولو لوی سیاسي صلاحیت څه و؟ دا هغه پښتنه وه چې مشال ریډیو د له نږدې سیاسي ملګرو وکړه او د ټولو یو جواب وو چې د هغه د ګوند د تنظیمي چوکاټ پیاوړی کولو صلاحیت د هغه ځانګړنه وه. د پښتونخوا ملي او پارټي د صوبایي کمیټي غړي مناف توتانی له 1908 کال راهیسې عثمان کاکړ پیژني او ورسره له ډېرې نږدې کار کړی دی. هغه وایي چې عثمان کاکړ د ګوند په غړو دومره ګرانو چې کمې ناسې ته به ورغلی نو ناس کسان به په احترام کې ورته ولاړ شول.
د تنظیم او ارګنایزیشن جوړېدو کې ډېر غټ د صلاحیت خاوند ولې دا ټول یونټان تقریبا د ته نظارت لاندې جوړ شوي دي. دا ټول علاقې دا ضلع دا صوبه په دې په کارکنانو کې ډېر زیات قدر ولې او بیا دا و چې ډېر مستقیم یو سټینډ پاتې شوی دی پر پښتون سیاست باندې پر افغان سیاست باندې. د زری برابر بدلونم د په سټینډ کې نه راغلی ډیر مستقیم پاتې شو ډیر بولډ د هر خبرې ارزای کړي ده کنه په یو فورم کې هم د هیڅ کچا هټ شکار سوې نه دي چې د خپل خبره ونه کی.
هم دا خبره رضا محمد رضا کوي او وایي چې په عثمان کاکړ کې د تنظیم سازي صلاحیت بيخي زیاتو.
ورغه څرګر دلې خو به دا اوس دای د تنظیم سازي کې د ته یو بلا صلاحیت اسي دا بالکل وا په یونټونو جوړولو کې په کانفرنسونو منظم کولو کې لوی لوی کانګرسو کې دای د هغه په نظم او ضبط کې په ډیسپلن کې او د باغت څخه کم رپورت وړاندې کاوه د خپل مبارزو د بد دومره په نوټس کې ساتلی وو. دا ټول شان د ریغه مبارزې د پارٹی د هر ورځې دا بدر ریکارډ ساتلی وو. پارٹی دا مبارزه کړې ده د پارٹی سره دا مشکلات شوي دي. تاسو مو دوست کوتونه دي تاسو مو دشمن کوتونه دي ځکه دا صلاحیت ډیر د بلیا صلاحیت پکې موجود وو.
داغه په ناروغي او مرګ د افغانستان او پاکستان سیاستوالانو سیاسي چیړونکو او نورو عادي خلکو ډیر خفګان شولې دي. مناف د تانه وای چې لاغه سره د خلکو د مینی یو لوی وجه دا و چې عثمان کاکړ تر لسیزو پوری له خلکو سره په تماس کې پاتې شوی وو. خو د پوینا هغه وخت نور هم مشهور سو چې کله په 2015 کال کې د پاکستان د سینټ غړی سو. د پوینا حالت چې کومې ویناګانې وکړي او په ټولنیزو رسنیو لاس په لاس خپرې شوې نو د نور هم شهرت وموند.
سینیٹر عثمان خان کاکڑ صاحب جی پارلیمانی لیڈر.
مہربانی جناب چیئرمین صاحب اس ہاؤس میں جو ہیں اپنے ضمیر کے مطابق یہاں پہ کہنا چاہیے ہر ایک کو جو ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ
د جمعیت المسلم فضل الرحمان ڈلی یو مرکزی مشر او دا اپوزیشن اتحاد پاکستان جمہوری تحریک د اطلاعات سیکرٹر حافظ حمدللہ لو عثمان کاکڑ سره په سینټ کې یو ځای وو. نوموړي د جون پر 28مه نیټه مشالې ټول چې عثمان کاکڑ په سینټ کې د یو زړور او رښتیا ویونکي په توګه شهرت درلود.
بنیادی خوبی ادا و چې یو خو آئین او قانون جمهور او جمهوریت پارلیمنت دغه د تکلیل په بنیادی ژباړه وه. دویم د مظلوم اقوام او د محکوم اقوام دا د ایجنډا او اهداف او مقاصد چې محکوم ولی محکوم دي مظلوم ولی مظلوم دي دغه په خبرو کې نیمه پټه نیمه ښکاره دا شی پکې نو لیازا رښتاګوی سړی او دغه وجه و چې د ډیرو قوتو په نظر کې پسندیده او خوښ شخصیت نو او د خپل پسینټ کې په آخر تقریر کې کتا پام پر کړی چې الوداع او آخر تقریر کې پاغه کې د څه شی نشاندې کړی ده جماعت ترڅ
عثمان کاکړ په سینټ او لسی ویناګانو کې د افغانستان په اړه د پاکستان پر تګلاره سخت نیوکې کولې او هم دا وجه ده چې هغه په افغانستان کې هم ډیر محبوب دی. په ټولنیزو رسنیو ډیرو افغان فعالانو د خپل تصویر په ځای داغه تصویر لګولې دي. د دې ترڅنګ عثمان کاکړ به ډیر پښکاره د پاکستان پر فوج او استخباراتي ادارو تور پورې کاوه چې د پاکستان په سیاست کې مداخلت کوي، خو فوج دغه تورونه تل رد کړي دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام تر شپگو.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف ولسو غړو پرون پولیسو ته گرفتاری ورکړه. دوی وايي په خپل خوخه د کوټي بجلیګر تانی ته ورغله او هلته ځانونه پولیسو ته وسپارل. د حزب اختلاف د دې غړو پر ضد حکومت د جون په 19مه نیټه مقدمه درج کړې وي او پر دوی تور و چې د جون په 13مه نیټه د بلوچستان د نوي مالی کال د بجټ وړاندې کېدو پر مهال د اسمبلی دننه او د باندې د احتجاج پر مهال نه یوازې پر حکومتي غړو بریدونه کړي بلکې د اسمبلی ودانۍ ته زیان هم اړولې. خو حزب اختلاف دا تورونه ردوي او وایي چې د خپل غوښتنو لپاره پر امن احتجاج کوو. نور حال د کوټې نه د مشال لډیو خبریال ایوب ترین کوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف ولس غړي د جون په 28مه نیټه د ایم پی اسټل څخه په جلوس کې د کوټ و بجلیګر تانې ته ورغلي او هلته په رضاکارانه توګه گرفتاری ورکړې ده. پر دې مهال د حزب اختلاف د کارکونکو له لوري د حکومت په ضد صدا شعارونه ورکول کېدل. د گرفتاری څخه لمخه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د حزب اختلاف غړو وویل چې دوی په خپل خوښه ځانونه و پولیس ته سپاري. په دې ترڅ کې بغور شو د بلوچستان نېشنل پارټي د اسمبلی و غړي اختر حسین لنګو ته
موږ د بزدل سرکار دی دوی اف آی آر خو وکړله لیکن گرفتاری څخه بیرې دي نو موږ د دې کار آسان کړل چې به ته پرتا دومره جرأت نسته دومره همت نسته دومره غیرت پرتا نسته چې ته موږ گرفتار کړې. لازم موږ خپل رواني او گرفتاری ورکو او د سرکار شکار کو چې استاد اف آی آر او استاد پولیس او استاد د جیلو د استاد د تانوس موږ نه بیریجو نه په خوا بیریدل یو نه اوس بیریجو د ته معلومه شي دنیا ته معلومه شي چې موږ هغه شریف دهشتګردان یو موږ هغه شریف ګوندګان یو چې خپل سرکار او حکومت ته ځان پاواله کو.
د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي ایم پی محمد نواز کاکړ وای چې حکومت موږ د گرفتاری لپاره درې زره پولیس ځای پر ځای کړی دي.
موږ دا وخت کم کسان باندې اف آی آر کارت دی هغه ټول د تیار دي سره د هغه وی خاتون چې کم شکیله دیوار ده د هغه سره موږ دای وس روان گرفتاری ورکو موږ د قانون فاسداری کوو. زموږ درخواست موږ د اف آی آر د پار پر 13 تاریخ ورکړی دی. زموږ اف آی آر نه کاټیږي دی د اف آی آر د پار درخواست پر 19 تاریخ ورکړی دی د دې د کارت شو لہذا پر اسمبلی شړای دی کړی ده په بختربند و گاډی باندې گیټ دی وهلې دی پر موږ باندې لبوله دی خړیا ده.
خپل د پښتونخوا ملي او می ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری زیاته کړه په کار دي چې د گرفتاری ورسته حکومت د اسمبلی شاوخوا بند لارې خلاص کړي.
تاسو خبر یاست چې اپوزیشن پارټیانو احتجاج کړی وو او په 13 جون چې کما د بجټ ورځ وا موږ احتجاج کوي په موږ باندې تشدد کوي بختربند ګاډیان په موږ په سربېره وخېژولې زموږ ملګری ایم پی ګان زخمیان سو بیا ولټه زموږ خلاف اف آی آر وکړه. اف آی آر د جام کمال خلاف کېده د دوی خلاف بکته موږ درخواست مو مرکز مجھے ایف آئی آر نہ ہو کے مجھ خلاف ایف آئی آر وسو مجھے ولس ممبران پاگی کی نامزد کرا
بل پلو تا دا حکومت لخوا ویل سوی دی چی دا از بختلاف دا غڑو گرفتاری چلو استونزنا دا دا حکومت بلوچستان ویان لیاقت شاهانی د لوري په یو بیان کې ویل سوی دی چې د اسمبلی او مخته د حزب اختلاف د احتجاج او جلسې د وجې په کوټ ښار کې د کرونا په کیسو کې د زیاتوالي خطر زیات دی. د جون په شلمه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلی شاهانی ویلي وو چې د بلوچستان د بجټ د وړاندې کېدو پر مهال حزب اختلاف چې کوم څه وکړل هغه د دوی لپاره د منلو وړ نه دی.
پر اسمبلی عملې کې روډونه بندي د کارکنانو په لاس کې غټ غټ ډبرې ورکي او د موټر شیشې ماتي ایمبولینس ته لار نه ورکي مریضانو ته لار نه ورکي پر تکلیف کوي ولس خلک. نو دا هغه ځای دی چې په دې دوی حق نه لري لیکن د ګردو باوجود موږ ډېر برداشت کړه همر تعامل مظاهره لیکن په هغه ورځ
احتجاج پر محل حکومت د امنیت ټینګولو په خاطر د اسمبلی شاوخوا په ګڼ شمیر کې پولیس ځای پر ځای کړی دی. یادونې وړ ده چې صوبایي حکومت د حزب اختلاف د غړو په ضد د جون په 19 نیټه مقدمه درج کړې وه او پر دې تور لګولې دي چې دوی د جون په 13 نیټه چې کله د بلوچستان د راتلونکي کال بجټ وړاندې کېدی نو هغه مهال یې د بلوچستان اسمبلی دننه او د باندې نه یوازې احتجاج کړی وو بلکې پر حکومتي غړو یې برید هم کړی وو چې له امله یې د اسمبلی و ودانۍ ته زیان اوښتی دی. خو حزب اختلاف د حکومت دا تورونه مخ له رد کړي دي او ویلي دي چې په بجټ کې د خپلو حلقو د سکیماتو د شاملولو په خاطر یې پر امنه احتجاج
دا مشال ریڈیو دا.
التا پسواد کی گجر قوم سر تعلق لرن کو لزگنو کسانو مظاهره کړی دا دوی وی چې حکومت د دوی رجستر شوی زمکه باندې د آباد د دوی دفتر روان کړی دی. حکومت دغه دفتر بیرته ودان کړی خو دوی بیا وروسته د فضاګټ نه منګورې پورې احتجاجي لاریون هم کړی خو ځلې انتظامیه وایي چې دغه ودانۍ ناقانونه وه او دې لړ کې ګوجر سیکرټریټ ته وارله مخې نوټس هم ورکړی. د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان له سواته رپورټ لري.
دې قام نه معافي وغواړه کنه دا هغه قام دی چې دې ګوره چې دې دې ځان دشمن کو نه ګوره دا بزان ته ټکټه مسره جوړه.
د سواد په پیزاګټ کې د سید په غاړه راجمشي په زرګونو د ملکن ډیویژن ګجر قام احتجاجي مظاهره کې د صوبایي حکومت په هغه کاروای سخت د خپګان او غوسه سرګندونې وکړي چې د جون په 15 نیټه ځلې انتظامیه د ګجر د ملکن ډیویژن مرکزی دفتر روان کړي وو. مظاهره کوونکي وایي چې دغه رجسترز مکوه او به سره نوټس حکومت ورانه کړي. د تحصیل مټي ګجر اسوسییشن مشر جهانزیب وایي
گجر سیکرٹریٹ کو بحال کرو بحال کرو.
دا سٹام او باقاعدہ دا پر کتونیز مکا دا نہ قابضہ دا نہ دا زور قبضہ دا نہ چرتا کہ دا حکومت نہ قبضہ دا پل ذاتی زر خرید مکا دا 368 کنال مکا دا پا 368 کنال کے رضا خان اتا کنال از مکا دا قوم دا پارا وقب کرے وا وس د منګوای چې دل دی یو منصفانا کمیټه مقرر شي د سین ندی پیته کی دي کچره دا 2500 فوټ کې وو نو کمشنر صاحب دا زیاته کړل دي. کده روډ نه په 200 فوټ کې وو نو کمشنر صاحب زیاته دي کړل.
ته ګجر اسوسییشن مرکزی مشر حاجی جلال خان زیاته وی چې دغه ودانی د 13 سلور کالو راسي آباد وا پکې با ګجرو قامي بسالو او ستونزو غونډې کېدل او دغه ودانی د ټول قام په ګډه وا.
ګجر قوم ګجر اتحاد
گجر سیکرٹریٹ درے چاہتا ہوں پاگے کے فرنیچر ہو پاگے کے دا دنیا سدا سہولتوں چ میلما دا کم دینا براتلا دا تمام میلمنو ہاگا شے پکیو آگا دا سہولت دا پاتی کی دو آگا دا دیو دا کدا کراچی نہ گجر راگے کدا بلوچستان نہ براگے کدا سن نہ براگے او کدا پنجاب نہ براگے او کدل تے کدا سواد پو منگ دل تے ڈیر لوی لوی روگے پاگے کی کڑی دی آگا سہولتوں دا آگے کرسی دا آگے سامان آگے ٹول بس بار کڑے دے.
تے گجر سیکرٹریٹ رانولو حقلا د تحصیل بابوزیم رستیال کمشنر شوزب عباس وای چې ودانه نه قانوني و دوی ته د صوبای حکومت لخوا واضح هدایت دي چې د سین په غاړو ټول نه قانوني ودانه ورانه کوي.
پشاور ہائی کورٹ نے ہمیں ڈائریکشن دیے ہیں جس پر اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے
دا پیخور لوی عدالت ہائی کورٹ منتا حکم جاری کرے چھ پکی دا کالام نا واخلا تر لنڈا کی چھت پوشتی پوری نہا نوی زیلہ پناہ کرشوی چھ دا غدا اوبو پر روانے کی خندان دی پورمے مرحر کی پا کالام او بہرین کی اپریشن شوی اسم پا حاغا لڑکی پا تاثیل بابوزے کی کارروائی شروع شوی دا دا غا ٹولو خلقو تا دا اپریل پا میاش کی نوٹس پر کرشے ہو دا اپریشن پا شروع کی دو کی دا کرونا او روجی لوجی لگ وقت اولگی دو انگا دا خلقو تا اوڑان دینا زکر نوٹس ورکڑو لوگوں کا دچا سا قانونی نیوکی وی رادشی منسر دی خبر اکڑی دیکی سوکم ندیرہ گنی
ان میں سے کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں آیا
دہشتگردی گنڈاگردی
د گجر قام په زرګونو خلقو وروسته د فضاګټ نواله منګوري نشاد چوک پورې احتجاجي واکوم وکړو. دوی وینا دا چې سیاسي مشران دې په دې کې مداخله وکړي او د گجر قام شوی نقصان دې پوره کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو رپورټ اوریدونکو په دې دویم نیمای کې هم مهم رپورټونه به راسره نو که وخت لرئ راسره پاتې شئ او د دې خبرې غړې تر پای راسره اوسئ. اوس پنځه نیمې بجې شوې دي. عبدالحی کاکړ په سټوډیو کې را سره ده. تاسو ته د خبرونو لنډیز دروروي.
د بلوچستان حکومت ویلي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای صدر عثمان کاکړ په طبیعي مرګ مړ شوی دی. دا خبره د صوبې د داخله چارو وزیر زیار لانګاو نن په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. نوموړي دا خبري غونډه له هغه یوه ورځ وروسته کړي چې عثمان کاکړ زوی خوشحال خان پرون په کراچي کې مشال لیدل چې پلار یې په طبیعي مرګ نه دی مړ بلکې هغه پر هغه حمله شوی او په سر کې وهل شوی دی. د کوربی په پاړه چنار کې نامعلومه وسوالو یو قبایلي مشر په ډزو وژلې دی. د پولیسو ځایي مشر نجیب علي وایي چې د جون پر 22مه یعنی نن سهار وختي د بشرو قبیلې مشر ملک شریف زمان له غلام جان پول سره نږدې د مستریانو په مارکیټ کې ووژل شو. هغه زیاته کړه تر وژل کېدو مخه ملک شریف په دوکان کې ناست او چې کله له هغه ځای ووت او په موټر کې کښېناستی چې دا مهال ورباندې د شا لخوا نامعلومه وسوالو ډزې وکړې. د په خبره برید کوونکي په تېښته کې بریالی شوي چې پولیس یې لټون کوي. د بونو جان خلو پرلت نن په درشتمه ورځ هم دوام لري او پرلتوالو د ملک نصیب خان مړی لا نه دی شخ کړی. د پرلت منتظم ندیم اسکر نن مشاوریدو ټول چې بیګا د شپې تر نوښته حکومتي چارواکو د جان خل له مشران سره مذاکرات وبوختول خو هیڅ نتیجه ورنکړه. د شمالي وزیرستان تحصیل دوستلی په غړیوم سیمه کې د سړک غاړې په مچاودنه کې یو امنیتي عسکر جوبه شوی. د سینې امنیتي چارواکو د نن سرګندولو په شرط مشالې ټول چې دا پېښه نن شوې ده.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز دراورو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې یو سیمایز رپورت لرو. د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي له لویدیځ سره د اټومي خبرو ملاتړ کوي. هغه چې پرون د منتخب ولسمشر په توګه په خپل لومړي مطبوعاتي کانفرنس کې غږېده وی ویل د داسې خبرو ملاتړ کوي چې د ایران ملي ګټې تضمین کړي. هغه زیاته کړه غواړي د خلیج له هیوادونو سره ښې اړیکې وپالي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز چمتو کړی تاسو ته وړاندې کوو.
ابراهیم رئیسی وایی د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د خبرو ملاتړ کوي خو نه غواړي له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. هغه دا خبره د ایران د منتخب ولسمشر په توګه پرون په خپل لومړني مطبوعاتي کانفرنس کې وکړه.
ارجام رو امریکایی ها نقض کردن.
امریکا سرغړونه وکړه او اروپا خپل ژمنې پر ځای نه کړي. زه په اروپایانو غږ کوم چې د امریکا فشارونو ته غاړه مږدئ، په خپلو ژمنو عمل وکړئ،
به تعهدات خودتون عمل کنید.
ابراهیم رئیسی زیاته کړه که واشنگتن ټول بندیزونه لري هم کړي نو د ولسمشر بایدن سره د لیدو نیت نه لري. د رئیسی دی خبرو ته د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي خبرګون وښود. هغې وویل د امریکا د جمهور رئیس او دولت له نظره د اټومي چارو په اړه وروستۍ پرېکړه د ایران د رهبر په لاس کې ده، نو ځکه هم ولسمشر بایدن د ایران له نویو مشرانو سره د لیدنې کوم پروګرام نه لري. د ایران نوی منتخب جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پرون زیاته کړه له هغو خبرو ملاتړ کوي چې پکې د ایران ملي ګټې تضمین شوي وي. شپېته کلن ابراهیم رئیسی د ایران له محافظه کارانو او د دغه هیواد رهبر آیت الله علي خامنئی ته له ډېرو نږدې کسانو ده. هغه د تېرې جمعې ولسمشرۍ ټاکنو کې 2% رایه وګټلې. د ولسمشرۍ رسمي چارې به د اګست په میاشت کې پیلوي او د حسن روحاني ځای به نیسي. روحاني چې د ایران د ولسمشر په توګه دوه دورې دنده ترسره کړې له لویدیځ سره د ایران اټومي تړون له هانو بلل کیږي. د اټومي تړون له مخې تمامه د ایران پر وړاندې ټول بندیزونه لري شي او په بدل کې دا هیواد اټومي فعالیتونه سوله ییز کړي او کاچه له معیار سره برابره کړي. امریکا په 2013 کال کې له دې تړون ووته او له هغه وخته په ایران باندې بندیزونه له سره پیل کړل. ایران هم په کراتو د اټومي تړون له محدودیتونو پښې اوږدې کړې او د یورانیمو بډاینې ته یې دوام ورکړ. د اټومي تړون پاتې لاسلیک کوونکو بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې همدغو کړکیچونو ته په کتو بیرته واشنگتن او تهران د اټومي تړون احیا ته وهڅول او په دې تړاو یې په ویانا کې شپږ دور خبرې هم وکړې چې وروستۍ دورې یکشنبه پای ته ورسید. رئیسی ولسمشرۍ ته تر رسیدو مخکې د ایران د قضایه قوې مشر پاتې شوی د یو قاضي له موقفه په 1980 لسیزه کې په زرهاو مخالفان او سیاسي بندیان په ډله ییزو اعدامونو کې په مرګ محکوم کړل. هغه د 1990 میلادي کال له انقلاب وروسته د ایران د نوي رژیم پر ضد مخالفت کوونکي په خپل قضایي فشار په چټکۍ سره مات کړل. رئیسی داسې وخت د اټومي تړون په اړه د خبرو ملاتړ ښودلی چې د خلکو په وژنه کې د مهم رول لرلو په خاطر د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل دی.
صفی الله ستانکزی رپورټ مو اورېدو. د خبرونې په دې برخه کې دوه رپورټه له افغانستانه لرو. پرون د خوست هوایي ډګر ته په اولنی نړیوال پرواز کې له دوبۍ څخه 90 تنه مسافر ورسیدل. د خوست اوسیدونکو په دې اړه د خوښۍ څرګندونه وکړه او تر څنګ یې د غوښتنه هم چې له دې ولایته دي هم د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته پروازونه پیل شي. چارواکو ویلي ژر ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خوست له هوایي ډګره د ملي او نړیوالو پروازونو رسمي پرانیسته وکړي. له خوست د مشال خبریال نجیب الله خیل رپورټ لري.
د دوشنبه په ورځ له دوبۍ څخه 90 تنه مسافر په افغان آریانا الوتکه کې خوست ته ولېږدول شول. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې چارواکي وایي چې تر دې وروسته به له دوبۍ څخه دې ولایت ته پروازونه د مسافرو د شمیر او اړتیا په تناسب تنظیم شي. د ملکی هوایي چلند ادارې لوی سرکار احمد الله فیضی مشال راډیو ته وویل له دوبۍ څخه د آریانا افغان الوتکه په دې لومړني نړیوال پرواز کې 90 تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول.
نن لومړنی بین المللي پرواز نیوی کسه مسافر راوستو. دا پروازونه به نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیاری به آماده وي او دا پروازونه به دوام پیدا کوي. خو سوای دګر هغه ضروري شیان ټول ورته تکمیل شوی دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به هوای دګر د ټولو ملي او بین المللي پروازو لپاره او د داخلي او بین المللي شرکتو لپاره آماده وي او پروازو ته.
د آریانا الوتکه په دې پرواز کې د راغلو مسافرو څخه یو هم د دې ولایت کندی اوسیدونکی نصیب افغانو چې د دې په خبره په عربي متحده اماراتو کې ودانیز شرکت لري.
شاله زیاده چې مونږ په خپل خوست کې کته کېږو ځکه کلونه کلونه مسافرین هلته په سفر شپې تیرې کې خو بیر ورسته په لارو کې ورته خطر متوجه شو. اوس چې د خوست میدان افتتاح شو ډېر خوشاله یو. تاسو مونږه په خپل میدان په خپل کلی یعنی خطا چې خپل کور کې کته کېږو ډېر خوشاله دي. دغه
یو بل راغلی مسافر اسماعیل افغان ویل په اماراتو کې یو ډېر ښکاله مسافری کړي. خدا ډول خوشحالي چې خپل کلی ته نږدې د سفر راشي مخکې هیڅ کله هم نه دی احساس کړي.
ډېر شو ډېر ښکاله مو په اماراتو کې وشو خدا سي خوشاله ورځ چې په مون نن راغلی دو مو په عمر کې نه دی احساس کړي. لکه سره دې خوست کله ورپټ خلاصو خدا سي الله تعالی په افغانستان کې امن رولي صلح رولي.
بلدوري ته د خوست چارواکي وای په دې ولایت کې د هوایي ډګر جوړیدل او هغه ته نړیوال پروازونه د دې ولایت اوسیدونکو د کلونو کلونو اوګدار مانو. خوست ولی محمد کټوازی وویل د دې ولایت هوایي ډګر په اوسمهال نړیوالو معیارونو برابر جوړ شوی او پاتې چارې به هم په چټکۍ ترسره شي.
هغه میدان هوایي نړیوال په نام باندې چې د خوست خلک په کلونو باندې انتظار درلود نن خیر باندې اولینه طیاره له دوبۍ نه راورسېده. دا شه د رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی خاص پاملرنه خوست د دغه میدان مشفقال کو اپو دې د جهانی شایته باندې برابر جوړ سوی ده.
د خوست د نړیوال هوایي ډګر مشر عبدالسمد تنیوال وای د دې هوایي ډګر د ټولو برخو کار بشپړ شوی او دا مهال سلسله ملي او نړیوالو پروازونو ته چمتو دی. د دې په وینا چې د خوست هوایي ډګر به په نږدې راتلونکي کې د افغان ولسمشر لخوا رسما پرانستل شي او له دې ځایه به منظم ملي او نړیوال پروازونه پیل شي.
جب الله خیلو په خوست کې په ننګرهار کې د صادراتي اموالو د اسنادو د مراحلو تای کولو واحد مرکز پرانستل شو. چارواکي وایي له دې کار سره به تر ډیره د فساد مخه ونیول شي او سوداګرو ته به اسانتیاوې برابر شي. خو د ننګرهار سوداګر شکایت کوي چې د قانوني اسنادو لرلو باوجود پر لویو لارو ورڅخه پیوه او یا هم په بله بهانه پیسې اخیستل کیږي. له جلال آباد باز محمد عبید رپورټ لري.
په ننګرهار کې د صادراتي اموالو د اسنادو د مراحلو د طی کولو واحد مرکز د جون په شلمه نیټه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانستل شو. په دې مراسمو کې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وویل د دې مرکز په پرانستل کېدو سره به سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي.
دغه مرکز پرانستې سره به بالخصوص هغه تجار صاحبان چې صادرات کوي یو سهولت به ورته ایجاد شي. مخکې به د دوی د صادراتو هغه اسناد مختلفو ادارو کې پروسس کېدل، اما بعد له دې نه په یو مرکز کې به دا مخ ته وړل کېږي چې دا په ټوله کې یو سهولت ده.
د مرکز په پرانسته کې د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکاتو معین علمشاه ابراهیمی وویل د یاد مرکز په پرانستل کېدو سره به نه یوازې سوداګري پراختیا ومومي، بلکې د هیواد صادرات به زیات او د سوداګرو د اموالو اسناد به په کم وخت کې طی مراحل شي.
یوازې وزارت مالیې کې یا په ګمرکاتو کې به یو د صادراتو طی مراحل شپاړس نه تر اتلس پورې مرحلې درلودلې او امضاګانې به کېدلې. د رئیس جمهور د هدایت سره سم موږ دغه پروسې تقریبا شپږ یا پنځو امضاګانې مرحلو ته راټیټې کړې دي چې د یو جلاګانه طرزالعمل لارې به دا ټول تنظیمېږي او دې نه هدف یوازې همدا ده چې زموږ دا صادرات ته رشد ورکړي. تاسو ته اطمینان درکوو د فساد په مبارزه کې جدي یو.
د ننګرهار سوداګر شکایت کوي چې لا هم د لوی لارو په اوږدو کې د پولیسو او یو شمېر نورو کسانو له لورې ځورول کېږي چې تازه میوه او سبزیجات یې له همدې امله په ځنډ صادرېږي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مرستیال ډاکټر مخلص احمد وویل
کله چې زمونږ د سبزي یو لارۍ د جلال آباد څخه حرکت کوي څلور ځای سیخ ویل کېږي، نو موږ به څنګه کولی شو چې دا خپل توکي د صادراتي توکو په عنوان باندې په نورو مارکیټو کې خرڅ کړو؟ موږ غواړو چې زمونږ په صادراتو
خود مالی وزارت چارواکی وایي د صادراتي اسنادو د طی مراحل کولو واحد مرکزونه له دې وړاندې پلازمینه کابل او کندهار ولایت کې هم جوړ شوي چې له جوړېدو سره یې سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شوي دي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای سي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار لس نیمه بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین پاو کم یو بجه زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د قبایلي سیمو زده کوونکي ګیله من دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د نوي مالي کال په بجټ کې د قبایلي سیمو زده کوونکو ته د وړیا تعلیم لپاره کمې روپۍ بیلې کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې په دې لسره فکر وکړي او دا پیسې دې په صحیح توګه ولګول شي. صوبایي حکومت په نوي بجټ کې د اعلی تعلیم لپاره 0.5 روپۍ بیلې کړې چې پکې د قبایلي سیمې زده کوونکو د سکالرشپونو لپاره 3.5 کروڑ روپۍ هم شامل دي. د رپورټ درته له پېښوره شهنواز ترک زو وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلي ضلعو د زده کوونکو د سکالرشپونو لپاره 3.5 کروڑ روپۍ ښودلې دي. په کډیز بجټ کې ویل شوی په دې روپو به د پخوانی فاټا ځینې زده کوونکي د حکومت په خاص لوړ زده کړې کوي. د بهاولپور پوهنتون زده کوونکي محسن وزیر مشال رډیو ته وویل دوی به څاري چې دغه روپۍ د سکالرشپونو په لړ کې خرڅېږي او کنه. خو دې زیاتوي چې دوی ورباندې ځکه هم خوشحاله دي چې د قبایلي سیمو زده کوونکو ته د وړیا تعلیم مسله د تیرو دوو کلونو راهیسې ډېره زیاته شوې وه.
ځکه چې موږ ته به هر کال دا مسله مخې ته راتلله، موږ ته به دا ویل کېدل د انتظامیا طرفه چې تاسو ته مطلب تاسو فیس راوړئ، تاسو فیسونه چې کم دي موږ ته د ګورنمنټ طرف نه پې کېږي. نو اوس امید زده لرم او امید شته دی چې د دې نه پس به دا مسله موږ ته مخې ته نه راځي.
د باجوړ د زده کوونکو د تنظیم یو پخوانی مشر مس باهودین وایي د حکومت لخوا خدا پیسې کمی دي. خدای زیاتوي وړاندې به د قبایلي سیمو د کالجونو زده کوونکو ته هم هر کال 5000 روپۍ سکالرشپ ملاويده. درې کال وړاندې حکومت هغه ختم کړ، په کار ده چې هغه هم بحال شي.
دلته د خیبر پښتونخوا په یونیورسيټو کې زمونږ کم طالب علمان انرول په سکالرشپ باندې، هغه سکالرشپ په دیو باندې بند کړی او زیاتره داسې سټوډنټانو درې یا څلور سیمستر شوي وي او دوی په پرفارمنس کې هغه سکالرشپ بند کړو، نو بیا هغه خپل اپورت کولای نه شونه. په نیمه کې هغه تعلیم دیو مجبوران پرې خوستو. اوس دا چې کم فنډ ورته ایښی دی چې دا بجټ کم دی کم دی د نش برابر دی او دویم دا دی چې دوی دا کم بجټ کې دي نو بیا هم بیا په دغه په قبایلي طالب علمانو باندې نه خرچ کېږي.
په قبایلي ضلعو کې د زده کوونکو شمېره لا هم مخته نه ده راغلي، خو د ډان ورځپاڼې د 12 دسمبر 2013 په یو خبر کې راغلي په پخوانی فاټا کې یو کم 80% جنکۍ د 5م ټولګي نه وروسته تعلیم پرېږدي. اخبار د صوبایي تعلیمي ډایرکټوریټ معلومات راخستلي چې پکې راغلي چې تر دغه کال پورې 50% جنکۍ د 8م ټولګي نه وروسته تعلیم پرېږدي او همداشان 50% جنکۍ بیا کالجونو ته هم نه ځي. په خبر کې راغلي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې 15,990 سکولونه چې 6,00,000 زده کوونکو پکې زده کړې کولې. په سګنی کلیز بجټ کې صوبایي حکومت د لوړو زده کړو لپاره 22 ارب روپۍ ایښودلې دي چې پکې 23 کروڑ د قبایلي سیمو د زده کوونکو د کلیز سکالرشپونو لپاره هم مختص شوي. د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر مشهد رډیو ته وویل دوی به په حکومت زور راوړي چې دغه پیسې باید زیاتې کړي.
د دې هم ماته نه لګي چې په سمه توګه طالبانو ته ورسي. دلته مسله دا ده چې په دې کې به په دمانځ کې ډېرې پیسې ګډې وډې شي، نو بنیادي دلته په هر یو ډیپارټمنټ کې پیسې هم چې ښودلې شي په بجټ کې ورته ریلیز هم شي، خو چې کم بنیادي په چا د پاره وي یا د کم ضرورت د پاره هغې ځای ته چې پیسې راشي نو په مانځ کې ډېرې زیاتې کمې شوې.
مشهد رېډیو د صوبایي وزیرانو کامران منګش او انورزیب خان سره بیا بیا رابطه وکړه خو له هغې خوا څه ځواب نشو میلاو. البته د قومي اسمبلۍ د سیفران د قایمه کمیټې چیرمن ساجد محمد لخوا مشهد رېډیو ته وویل شو دی به هم په دې مسله چې د سکالرشپونو روپۍ صرف د قبایلي سیمو دننه اوسېدونکو زده کوونکو باندې خرچ شي د کمیټې یو اجلاس راوغواړي چې دا خبره پکې باوري کړي چې د قبایلي زده کوونکو پیسې کوم بل ځای کې خرڅ نه شي.
دا
یادونه ورده چې د تیر کال د نومبر او دسمبر په میاشتو کې د پنجاب په پوهنتونونو کې د قبایلي سیمو زده کوونکو د سکالرشپونو ختمېدو په ضد اول په ملتان او بهاولپور کې او وروسته په پنجاب کې د گورنر د ماڼۍ مخې ته احتجاجونه کړي او غوښتلي باید د ویډیا تعلیم پالیسي ختمه نشي. وروسته د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبایي حکومتونو او د تعلیم او فقهي وزارت د دغه زده کوونکو په غوښتنه د ویډیا تعلیم لپاره پیسې واپس بحال کړې وي. شانواز ترکزه ماشال ریډیو پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د 2021-22 شمالي کال په بجټ کې د میرمنو د پرمختګ لپاره 1 ارب روپۍ مختص کړي دي. دوی وایي چې د میرمنو د روزګار او د زده کړو لپاره به دغه پیسې په راتلونکي جولای میاشت کې ورکوي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د میرمنو د خیر ښېګڼې او حقونو لپاره کارکوونکي فعالان وایي چې د قبایلي ضلعو د میرمنو پرمختګ ته د خصوصي توجه ورکړل شي. دوی دا هم وایي چې حکومت تشیلانات وکړي خو عملي شکل نه ورکوي. دا رپورټ درته شبیر جان وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی زنانه غړي او د پاکستان تحریک انصاف لخوا د لوړو زده کړو لپاره پارلماني سیکرټري عائشه بانو د جون په 20مه مشال لیړو ته وویل چې په بیلابیلو مدونو کې به زنانو ته قرضونه ورکول کیږي او د زنانو وړو کاروبارونو شروع کولو رجسټریشن فیس او ټیکسونه هم ختم کړي شوي دي. او د بجټ کې د زنانو لپاره خصوصي د هنرونو خودلو مرکزونه هم به جوړول کیږي. پېښور کې د زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي فعاله پلوشه عباس وایي چې موجوده حکومت پریکړ کوي خو عملی ګامونه کم پورته کوي، نو باید اعلانونه عملی کړي او توجه د قبایلي زنانو په تعلیم او پرمختګ وکړي.
د ټولو نه زیات په ایجوکیشن او په امپاورمنت چې چرته زمونږ فوکس د زنانو په کار دی، نو هغه زمونږ نوي زم شوي علاقې چې په پښتونخوا کې دي د هغه علاقو په خویندو میاندو باندې په کار دی، چرته چې ډېر زیات ټول تعلیمي نظام هم درهم برهم دی. هلته د زنانو په سکولونو کالجونو یونیورسټو د هغې په ریوایول باندې ټول ناول سوچ پکار دی، د هغې دپاره زیات پلانس پکار دي، د جینکو سکالرشپس باقاعده پکار دي. ښه ایفرټس دي خو د خدای نه به سوال کوو چې دا امپلیمنټ شي. دا ارسه
د زنانو لپاره جوړ صوبایي کمیشن یا کمیشن آن سټیټس آف وومن د فعالو لپاره هم دغه بجټ کې پنګه مختص کړې شوې ده. د یاد کمیشن یو غړی سمینا ابریده وایي چې باید دغه اعلانونه او پریکړونه د صوبې د وروسته پاتې سیمو او په خصوصي توګه قبایلي ضلعو مېرمنې خبر هم کړي شي او لارې چارې دې ورته هم وښودلې شي چې ګټه ته ترلاسه کړي.
دې وخت اهم خبره دا ده چې د دې سکیمونو نیکسټ چې کوم یو سټپ راځي هغه دا ده چې دې وسایلو ته د زنانو رسایي بهتر کړي شي. نو دې کې زما دا خیال دی چې ګینې د هغې د موبایلایز کولو د پاره کم زموږ سیول سوسایټي ارګنایزیشنز چې دي او زموږ کم کمیونټي بیسډ ارګنایزیشنز چې دي، خاص کر چې ویمن لیډ ارګنایزیشنز دي، نو هغه زنانو ته د دې معلوماتو رسایي بهتر کی او دا کوشش وکړي زنانو ته هغه سہولت ورکړي چې هغه د دې وسایلو نه د دې سکیمونو نه خاطر خا فائدہ اوچته کی.
نو موړه دا هم ویل چې دغه قرضو یا پیسو ترلاسه کولو شرایط آسان کړي شي، ځکه زیاتره پښتني زنانه د بانکونو نه دغه قرضو راخستلو په طریقه کار نه پوهیږي. خود پاکستان تحریک انصاف حکومت زنانه غړي عائشہ بانو وای چې دا سه هیڅ سخت شرطونه دوی نه دی خو دی دا چې دا زنانو لپاره دغه بجټ کې نور کمی کمی منصوبې او پروګرامونه اخوده شوې دي. نو نوموړې جاتې وی
چې د څه شرایط پکې نشته چې کم د زمونږ زنانو لپاره به پرابلم به دی یا باغې به نشي کولای. به دې کې تقریبا مونږ بانک اف خیبر کې د مایکرو فاینانسینګ لپاره مونږ 20% کوټه چې کومه ده هغه صرف د زنانو لپاره کړې ده. انصاف روزګار پروګرام دی، هغه کې هم زمونږ د خاص اوربن زم شو د کوم علاقې دي هغه د پر زنانو د یو خاص کوټه ده. زموږ بزنسز باندې چې ګرځي څنګه چې کوم دی هغه د پر هم سہولت شو تقریبا یو 580 ملیون چې کوم دی د زم شو د اسناد لپاره یو خاص اوربن مختص شوی او دې د پروجیکټ لپاره چې کوم دی د بزنس اپورتونټیز او کاروبار کول او باخ اختیار کول بل 21 د مراکز دي چې کوم کې د تقریبا یو 850 خزه با چې کوم پروډکټس دي جوړي. نو بخپل انت ډیسپلی هم کولی شي هغه زنانو ته بس سکالرشپ ملادي کې چې کوم دی
دا پام وړ ده چې د جون په 13 نیټه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د 1000 ارب روپو نه سیوا بجټ صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړی وو چې پکې د حکومتي چارواکو په وینا د کاروبار کوونکو زنانو لپاره د قرضې حسنه ورکولو نه علاوه د قبایلي زنانو پرمختګ لپاره 1.5 میلیون روپۍ هم مختص کړي شوي دي. دې نه علاوه د صوبې کم شمېر ډلو او نرخزیانو لپاره هم خصوصي پنګې ورکړل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سروے دا مشال ریڈیو دا پختنو خزو لپاره ځانګړي پروگرام په سروے خبرونه کې مونږ د پختنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروے پروگرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلابیلو ډګرونو نه میرمنی برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورئ.
د خیبر پښتونخوا حکومت په کلام کې د نړیوال کچ د کرکټ د لوبو د میدان د جوړولو اراده لري چې په بجټ کې ورته پیسې امبیلې کړې دي. حکومت وایي چې له دې سره به د سیلګرۍ صنعت ته لویه وده ترلاسه شي. بلخوا ځایي ولس وایي چې کلام کې د کرکټ د میدان لپاره ځمکه ترلاسه کول ستونزمن کار دی. د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان له سواته رپورټرې.
حکومتي غړي وایي چې دې سره به د سیمې سیلګرۍ صنعت ته نوره وده میلاو شي او نړیوال سیلانیان به هم سیمې ته ورځي. په دغه فیصله د سوات هوټل اسوسییشن صدر حاجي زید خان وایي چې فیصله د ستاینې وړ ده، خو باید کلام کې دومره لوی ځمکه حکومت ته ترلاسه نشي.
کلام خو د اوسېدو ځای دی، په کار دا چې هغه دغه ډیسټرب نشي، هغه شور شرابه هلته لاړه نشي.
نو منګه بخیر مقدم کوم پکار دار چې منګوره کې پار تحصیل په لیول باندې چې دی وعده کړی و چې منګ بدل ته انټرنیشنل لیول سټیډیم جوړاو دا خپل وعده دی پوره کی کالام دینا ڈسٹرب کئی داغے دمخ کے نال تک ڈیر زیات کنجمپشن شروع شعر ڈیر زیات گنا دا ڈیر ماحول داغے نہ خرابی گئی داغے نہ سواد سین تا نقصان رسی ماحول تا نقصان رسی او کم دے کے جدید اسٹیڈیم جوڑائی نال تک بس جنگل کٹ گئی نو پکار دا دا چی دا جنگل محفوظ سی دا ماحول دوست پارسیانی جوڑی شی او دا غلطه کی دا سٹیڈیم چیده دا پا کالام پا زیبانی پا بل زیبانی جوڑ شی
دا کالام مقامی اسیدون که او سیلگرائی کمپنی چلون که عزیز کالامی چی دا مقامی لوبو دا ودی لپارا کار هم کوی وای چی دا لوبو میدان جوڑولو سر با نصرف دا کالام سیلگرائی سند زیاد شی ور سر با خلقو تا روزگار موقع هم ترلاسه شی او نور سرمایه کاری با هم پسیمه کی اوشی
انٹرنیشنل لیول بانی کم میچونه چی کی گی زرګونو تعداد باندې کم میچ کتون کې جنو هغه راځي د هغه د پاره هم دوی سہولیات کړی دي پدې کې هاستل دي او بیا پکې فائیو سٹار هوټل پکې هم ده او بیا په علاقه کې هم د دې سټیډیم په فعالیت په وجه باندې خو شاو تا کنستراکشن او تھری سٹار فور سٹار ہوٹل کنسٹرکشن هم روان دے
د سواد سره تعلق لرونکو د کرکټ ایسوسییشن پیښور او سواد پخوانی جنرال سیکرټر حسین علی خان وای چې کالم کې د کرکټ میدان به دومره کټور نه وي ځکه چې لری پرته سیمه ده تګ ورته ګران دی او په سیدی شریف کې د کرکټ میدان شته صرف کار پکې کول پکار دي
زما په خپل خیال باندې زموږ چې کالم الته گیم سټیډیم ضروري دی مو خوشحالي چې التم جوړ شي او دغه په ځای باندې که زیات زور زمونږ د ګراسي ګراوند لره شي نو لکه دې کې دا چې تاسو وکتل زمونږ انټرنیشنل پلیئر چې کوم دی هغه د ګراسي ګراوند نو زی لګیا دي لکه عمران خان جونیئر ته وګوره حمزه ته وګوره ان پاکستان 19 وکړو محسن وکړو پاکستان 23 دین علاوه امیر چې دی هغه پاکستان انډر 19 وکړو محمد عمران زمونږ په شاور زمي کې لګیا دي بهترین بالینګ کې د ګراسي ګراوند سره خوکی کور دی
د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکي وایي چې دوی د سیلګرۍ پرمختګ لپاره نوي ځایونه هم معرفي کړي دي د ترڅنګ د سوات موټر وې دویم پړاو کې به تر چک درې نه پتیپور پورې 80 کیلومتره روډ هم د موټر وې په طرف جوړولی شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخي په غاړه
په دونی موبجو
مشال آنلاین
په درېنی موبجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندې هیلې
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی موبجو
اوریدونکو د دې خبرونه رپورټونه هم دومره پتلو تلو کې یو ور بیا د ته د خبرونو لندیز دراورو عبدالحی کاکړ په سټوډیو کې د مایک هغه تاسو پر
د بلوچستان حکومت ویلي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای صدر عثمان کاکړ په طبي مرګ مړ دی دا خبر د صوبې د داخله چارو وزیر زیار لنګاو نن په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال وکړه د نوموړي دا خبري غونډه له هغې ورځ وروسته وه چې د عثمان کاکړ زوی خوشحال خان پرون په کراچي کې مشال ډېډو ټول چې پلار یې په طبي مرګ نه دی مړ بلکې هغه پر هغه حمله شوی او په سر کې واسوی دی عثمان کاکړ د جون په 14 نیټه په خپل کور کې په زخمي حالت کې موندل شوی چې وروسته روغتون ته یوړل شو او ډاکټرانو د سر اپرېشن وکړ د دې وروسته د نور علاج لپاره کراچي ته یوړل شو چې هم هلته پرون په هغه خان هسپتال کې سا ورکړه د کورمی په پړ چنار کې نامعلوم وسوالو یو قبایلی مشر په ډزو وژل دی د پولیسو ځای مشر نجیب علي مشال ډی ټول چې نن سهار وختي د بشرو قبیله مشر ملک شریف زمان له غلام جان پول سره نږدې د مستریان په مارکیټ کې وو وژل شو نو موږ ویل چې برید کوونکي په تېښته کې بدل شوی چې پولیس یې د نیولو هڅه پیل کړي د ملک شریف د کورنۍ یو غړی عبدالخالق مشال ډی ټول چې د دوی له هیڅ سره شخصي دښمنۍ نسته د بونو جانې خلو پرلت نن په دروشته مورځ هم دوام لري او د وجل سوي ملک نصیب مړې لا هم پرلتوالو شک کړی نه دی د پرلت یو منتظم ندیم اسکر نن مشالې د تور چې بیګا د شپې تر نه وخته حکومتي چارواکي د جانې خلو مشرانو سره په مذاکراتو بوختو خو هیڅ نتیجه ورنکړه ندیم اسکر وايي پرلتوالو په سیمه کې د امن باور کول په غوښتنه کلک ولاړ دي خو د حکومت لخوا ورته په دې لړ کې پوخ ډاډ نه دی ورکړل شوی انتظامیه بیا وايي د ملک نصیب د وژنې پلټنې کوي او د ککړو کسانو د گرفتاری هڅو ته دوام کړی د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغان شخړه کې شکی لوخاړو لخوا د ماشومانو په لوی شمیر کې پروژنو یا مازوره کېدو له هم اندېښمن دی. پروسږ کال په شخړه کې لږتر لږه 2619 ماشومان وژل شوي او یا مازوره شوي ول. سازمان ماشومان او وسلواله شخړه تر عنوان لاندې د جون پر 28 خپل کلنی رپورټ خپور کړ. په دې کې راغلي چې ملګرو ملتونو په 2020 کال کې د 1600 افغان ماشومانو د وژنې او د 1395 د مازوره کېدو تصدیق کړی دی. سازمان زیاتوي په دې کې 1098 طالبانو یا نورو ډلو او 922 حکومت یا حکومتي ځواکونو لخوا وژل شوي یا مازور کړل شوي دي.
عبدالحی کاکړ درته د خبرونو لنډیز وړاندې کول. همدې سره دا خبرې غړي او د نن لپاره د مشال نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. سبا سهار به په 9 بجو بیا در سره یو. راغې مون ته اجازه راکړئ. خمخام لریو کپم دې سپو پاتې شوې د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورئ. خدای پامان.